द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
منوردونکو السلام علیکم تاسو وایس اف امریکا ډی وی ته غواګستې نن د شنبه یا خالی ورځ د 2019 کال د فبروري د میاشتې دوهمه نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار شپږ، په افغانستان کې د سهار پنځه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د شپې اته بجې دي. په دې خبری خبرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته. امریکایي چارواکي وایي سږ کال هغو افغانانو ته د ځانګړو ویزو یا ایس آی ویز لپاره پیسې تر اوسه نشته چې له دوی سره یې په افغانستان کې د ژباړونکي په توګه یا په نورو برخو کې کار کړی. رویټرز خبری رسنۍ د روسي چارواکو له خولې لیکلي چې په ماسکو کې د افغان سولې په اړه غونډه د راتلونکي نهه یا سه شنبې په ورځ جوړیږي، او د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې پریکړه یې کړې له روسیې سره د اټومي توغندیو له تړون څخه ووځي. او اوس هم بشپړ خبرونه. امریکایي چارواکي وایي سږ کال هغو افغانانو ته د ځانګړو ویزو یا ایس آی ویز لپاره پیسې تر اوسه نشته چې له دوی سره په افغانستان کې د ژباړونکي په توګه یا په نورو برخو کې کار کړی. دا ویزې په افغانستان او عراق کې د ژباړونکو لپاره ډېرې مهمې وي، ځکه چې له امریکایي پوځیانو سره تر کار کولو وروسته دوی په خپلو هیواد کې ځانونه خوندي نه ګڼل او له ګواښونو سره مخ وه. د وایس آف امریکا د یوه رپورټ تر مخه دا وخت تر 900,000 زیات افغانان دې ځانګړو ویزو ته په تمه دي. تیر کال 1,490 ویزې افغانانو ته ورکړل شوې وې، خو کال وړاندې یعنی په 2019 کې دغه شمېره 4,160 تنو ته رسیدله. رویټرز خبری رسنۍ د روسي چارواکو له خولې لیکلي چې په ماسکو کې د افغان سولې په اړه غونډه د راتلونکي نهه یا سه شنبې په ورځ جوړیږي. دغه ژانس وایي غونډې ته د طالبانو استازي او د افغان حکومت ځینې مهم سیاستوال هم وربل شوي دي، او افغان حکومت له پامه غورځول شوی دی. امریکایي چارواکو ور له مخه د روسیې دغه هڅه ورانکاري بللې. یو روسی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې طالب استاز یو مهم افغان سیاستوال به د ماسکو په غونډه کې ګډون وکړي، او زیاته کړې ده چې دا به ښه وي چې افغان چارواکي په دغې غونډه کې ګډون ونه کړي. پر همدې مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت د ماسکو د راروانې ناستې په اړه لا له وړاندې خپلې ارزونې بشپړې کړي او په دغه ناسته کې ګډون نه کوي. په نړیوالو مهمو خبرونو کې واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې پریکړه یې کړې له روسیې سره د اټومي توغندیو له تړون څخه ووځي. د امریکا دغه پریکړه د چارو د څارونکو ترمنځ زیاتې اندېښنې رامنځته کړې دي. دوی اندېښمن دي چې د روسیې سره له تړون نه د امریکا وتل به د وسلو د سیالیو نوی دور رامنځته کړي. د امریکا متحده ایالاتو د سړې جګړې وروسته د روسیې سره د منځمهاله واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د کنټرول سند لاسلیک کړی و. امریکا اوس روسیا د دې تړونه په سرغړونو تورنوي، خو روسیا دغه تورونه نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ژورنالیستانو ته وویل چې هیواد یې روسیې ته یو رسمي لیک استولی دی، او ورته ویلي دي چې که روسیا د دې تړونه سرغړونو ته دوام ورکړي، امریکا به د شپږو میاشتو په ترڅ کې له دغه تړون څخه ووځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ وویل دی په جنوبي پوله د بیړني حالت پر اعلانولو غور کوي، ځکه دی وایي داسې نه ښکاري چې د وکیلانو ترمنځ مذاکرات به د دغه دیوال د جوړېدو لګښت برابر کړی شي. ترامپ وړاندې وویل زه فکر کوم چې ډیموکراټان د پولې امنیت نه غواړي، ځکه دوی وایي دیوالونه غیر اخلاقي دي او کار نه کوي، خو دوی پوهیږي چې کار کوي. په کانګرس کې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د دواړو ګوندونو ترمنځ د دیوال پر سر خبرو ته ولسمشر ترامپ د وخت ضایع کېدل وویل. ترامپ له نیویورک ټایمز سره د یو مرکې په ترڅ کې یو ځل بیا وویل چې کیدای شي بیړنی حالت د دې لپاره اعلان کړي چې دیوال د کانګرس له تصویب کېدو پرته جوړ کړی شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ وویل له چین سره د سوداګرۍ په خبرو کې پرمختګ شوی. ترامپ دا خبرې وروسته له هغې وکړه چې د دې ونې په سر کې یې د چین له جګپوړو چارواکو سره وکتل. ترامپ وویل له چین سره د سوداګریزې جګړې له پایته رسیدو سره به تر ټولو یو ستر تړون لاسلیک شي. ترامپ دا هم ویلی چې دی به له چینایي چارواکو سره ښایي نورې خبرې هم وکړي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس وای امریکا له هر هیواد څخه غواړي چې یان ګوېدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني او د ازادۍ لورې ونیسي. پینس وویل امریکا د واک پر سر د ولسمشر نیکالس مادورو او یان ګوېدو ترمنځ لانجه کې له وینزویلا سره ولاړه ده. هغه خبرداری ورکړ چې نیکالس مادورو به ښه کار وکړي که چیرې د امریکا لخوا د مسلې د حل کولو ازموینه وانخلي. خبرونه پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدرمن اوردونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډي سي له سټډیو څخه اوري. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل امریکایي چارواکي وایي سږ کال هغو افغانانو ته د ځانګړو ویزو یا ایس آی ویز لپاره پیسې تر اوسه نشته چې له دوی سره یې په افغانستان کې د ژباړونکي یا په نورو برخو کې کار کړی. د وایس اف امریکا د یو رپورټ تر مخه دا وخت تر 1900 زیات افغانان دې ځانګړو ویزو ته په تمه دي. تیر کال 1497 ویزی افغانانو ته ورکړل شوې وې، خو کال وړاندې یعنی په 2018 کال کې دغه شمېره 4000 تنو ته رسېدله. پام وکړئ په دې اړه یو بشپړ راپور ته چې زموږ همکار نوشیروان قلندر چمتو کړی.
د طالبانو سره د امریکا د سولې د پلان په نږدې کېدو سره هغه 1900 افغانان د نامعلوم حالت سره مخامخ شوي دي چې د مهاجرت ځانګړې ویزې یا ایس آی ویز ته انتظار کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د طالبانو سره سوله وشي نو د افغانستان څخه به ټول امریکایي ځواکونه وباسي. د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د 2019 کال لپاره د ایس آی ویز د ویزو پلان جوړ کړی شوی و. د مهاجرت ځانګړې ویزا یا ایس آی ویز هغه زرګونو عراقیانو او افغانانو ته ورکړی کیږي چې د امریکایي ځواکونو سره د ترجمانانو او یا کلتوري سلاکارانو په توګه کار کړی وي او یا کار کوي. دغه ترجمانانو ته ځکه د امریکا د مهاجرت ځانګړې ویزې ورکول کیږي چې وای له امریکایي ځواکونو سره په کار کولو شرپسند ډلې د وجلو ګواښونه کوي او ژوند یې له خطر سره مخامخ کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل ادارې کې لیکلي دي کله چې د امریکا نائب صدر مایک پینس د کانګرس غړو په هغه اورونه کې ناسو چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د ترجمانانو پوښتنې پکې راپورته شوې وې. ښاغلی پینس په دغه وخت ویلي د زړه له تله د جګړې په ډګر د امریکا د دغو ملاتړو تر شا ولاړ دی، څوک چې د همدې کار له امله د مرګ له ګواښونو سره مخ کیږي او کورنۍ هم په خطر کې پرېوځي. د 2018 کال د مارچ د میاشتې د 26 نیټې په اورونه کې ښاغلی پینس ویلي وو زه فکر کوم چې له دې هیڅ هم ډېر ارزښتناک نه دي چې امریکا په عراق او د نړۍ په نورو سیمو کې خلکو ته وایي چې که تاسو زموږ تر شا ودرېږئ نو موږ به هم له تاسو سره ودرېږو، او دا د دې مسلې بیړنې اهمیت دی چې زه محسوسوم. نږدې 12 کاله وروسته ښاغلی پینس د یوې داسې ادارې مرستیال دی چې له کانګرس سره یو ځای داسې ښکاري چې د خپلو مجبورو له وجې دغه احساس هیر کړی دی. جانس شینواری چې ځانګړي ویزې یا ایس آی ویز باندې امریکا ته راغلی دی په امریکا کې هیڅوک دې پاتې نه شي په نامه د ډلې بنیاد ایښودی دی. دغه ډله له هغه کسانو سره مرسته کوي چې په افغانستان کې له امریکا د فوج سره کار کړی وي. ښاغلی جانس وایي چې د امریکا د سولې موافقه افغان ترجمانان نور هم له خطرو سره مخامخ کوي. هغوی یعنی طالبان دلته امریکا ته نشي راتلی او چې یو امریکایي وجني، خو تر ټولو اسانه لار ورسره دا ده چې هغه څوک وجني چې په افغانستان کې د امریکا د پوز خدمت په وخت د هغوی سره مرسته کړې وي. ښاغلی جانس او د ترجمانانو دغه ملاتړې ډله هغه خطرونه بیانوي چې عراقي او افغانان ترجمانان د امریکا له پوز سره د کار کولو له امله ورسره مخامخ دي. په نیویارک ښار کې د مهاجرینو د ادغام د چارو هم آهنګ کوونکي ایرین سلیوان وای مونږه د ځانګړي ویزې لرونکو مهاجرو ته په ټینګار وایو چې دلته د هغوی هرکلی کیږي، خو د دغه ډول خبرونو په اوریدو سره چې نورو پاتې کسانو ته د سفر کولو اجازه نه ورکول کیږي نو په سرګند مونږ هم پریشان کړي او اندېښنې رامنځته کړي دي. هغه څوک چې لږ تر لږه دوه کاله له امریکا سره کار کړی وي د خپل کار له امله د ښکاره امنیتی ستونزو سره مخ وي، نو دوی د سخ امنیتی چک وروسته چې په دغه شرطونو برابر شي دا پروګرام ورته زیات ګټور بلل کیږي. یاد پروګرام د کډوالو لپاره تیار کړی شوی و چې په ترس کې په 2015 کال کې 2002 کسان د عراق نه امریکا ته راغلي، خو دا شمېره په کال 2013 کې 50 ته راټیټه شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم د افغانستان سره په تړلې یوې مسلې پاتې کیږو. رویټرز خبری رسنۍ د روسي چارواکو له خولې لیکلي چې په مسکو کې د افغان سولې په اړه غونډه د راتلونکي نهه یا سه شنبې په ورځ جوړیږي چې د فبروري د میاشتې له 15 سره سمون خوري. دغه اژانس وایي غونډې ته د طالبانو استازي او د افغان حکومت ځینې مهم سیاستوال وربل شوي دي، خو افغان حکومت په دغه غونډه کې ګډون نه کوي. پام وکړئ په دې اړه بشپړ راپور ته چې زموږ همکاري منازه شهید چمتو کړی.
د رویټرز خبری ادارې د روسي چارواکو له خولې لیکلي دي چې په مسکو کې د افغان سولې په اړه غونډه راتلونکې د سه شنبې په ورځ جوړیږي. دغه خبری پاڼه وایي چې غونډې ته د طالبانو د استازي او د افغان حکومت ځینې مهم سیاستوال هم وربلل شوي دي او افغان حکومت له پامه غورځول شوی دی. امریکایي چارواکو وار له مخه د روسیې دغه هڅه ورانکاري بللې ده. یو روسي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي دي چې طالب استازي او مهم افغان سیاستوال به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي او زیاته کړې ده چې دا به ښه وي چې افغان چارواکي په دغې غونډه کې ګډون ونه کړي. پر دې حال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د جمعې په ورځ د امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت د مسکو د راتلونکي ناستې په اړه لا لوړاندې خپلې ارزونې بشپړې کړې دي او په دغه ناستې کې ګډون نه کوي. غلی احمدی وویل چې د مسکو د غونډې په اړه د افغان حکومت دریز لوړاندې نه روښانه و او ښاغلی احمدی زیاته کړې ده چې یوازینی کار چې روسانو کولی شو چې وکړي دا دی چې د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. له هغې پرته دغه ناسته په دغه چوکاټ کې د افغانستان له سولې سره مرسته نه کوي او ټاکل شوې نه ده چې موږ پکې ګډون وکړو. ښاغلی احمدی وویل چې روسیې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر په رسمیت پیژندلی دی او د افغان حکومت تمه هم دا ده چې دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. پر همدې مهال په کابل کې یوې معتبرې سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه غونډه د مسکو د تیری غونډې فارمټ نه دی، بلکې په روسیه کې د افغان کډوالو د ټولنې لخوا جوړیږي چې طالب استازي او د افغانستان د سیاسي حزبونو غړي پکې ګډون کوي. د امریکا ترڅنګ روسیه هم غواړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ونډه ولري او دا به دویم ځل وي چې مسکو د طالب استازو په ګډون د سولې په هکله غونډه جوړوي. تر دې مخکې روان کال په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د افغانستان د سولې د عالی شورا او وسلوالو طالبانو په ګډون د 12 هیوادونو د استازو ترمنځ غونډه جوړه شوې وه. دا غونډه په داسې مهال کیږي چې تیرونۍ په قطر کې د زلمی خلیزاد او طالبانو د استازو ترمنځ څلورمه غونډه وشوه چې پکې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو پر وتلو او نړۍ ته له افغانستان نه ګواښ نه پیښولو باندې خبرې وشوې. بل لور ته افغان طالبانو ویلي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د خپلو پوځونو په ایستلو کې جدي دی. طالبانو دا خبرې د ښاغلي ټرمپ د هغو خبرو په ځواب کې کړي چې وایي له طالبانو سره یې خبرې سمې روانې دي او که د سولې تړون یې ورسره وشي خپل ځواکونه به له افغانستانه وباسي. افغان ولسمشر اشرف غنی په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښنه څرګنده کړې او ولسمشر ټرمپ ته یې په یو خط کې وړاندیز کړې چې ځواکونه په افغانستان کې وساتي او لګښت یې کم کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
قدرمن اوردونکو له ملتیا مو مننه. اوس هم راځو یو څو مهمو نړیوالو راپورونو ته. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې پریکړه کړې له روسیې سره د اټومي توغندیو له تړون څخه ووبځي. د امریکا دغه پریکړه د چارو د څیړونکو ترمن زیات اندېښنې رامنځته کړې دي، ځکه دوی اندېښمن دي چې د روسیې سره له تړون نه د امریکا وتل به د وسلو نوې دور رامنځته کړي، یا د وسلو په برخه کې به د سیالیو یو نوې دور رامنځته کړي. په موخه په دې اړه زموږ د همکار بختور شایو راپور ده.
د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي امریکا به د روس په جواب کې اقدامات کوي. دا هغه په قول په داسې حال کې چې روس بغیر د شرمه د معاهده خلاف ورزي کوي زمونږه لار نشنی ولې. امریکا به د خالی یا شنبه په ورځ روس او په پخوانی سوویت یونین کې شامل هیوادونو ته دا پیغام ورکوي چې واشنگتن به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د آی این اف نومي لوزنامې نه د وتلو عمل سرته ورسوي. امریکایي چارواکي وایي روس د یو شمیر خطرناکو میزایلو په جوړولو د دغه لوزنامې سرغړونه کړې ده، او وایي کچري روس دغه میزایل ختم نه کړي نو معاهده به ختم شي او بیا به امریکا هم میزایل جوړول شروع کړي. روسی مامورین د دغه لوزنامې د خلاف ورزي خبره ردوي او وایي امریکا د میزایلو په خپل ذخیره کې اضافه کول غواړي. د روس نائب خارجه وزیر سرګی ریاب کو خبریالانو ته ویلي د آی این اف نه د امریکې د وتلو د لاسه به په نړیواله کچه د اټمي وسلو د خورېدو په ضد چې کوم نظام دی هغه لمیان زلال شي. خو امریکایي مامورین وایي که د لوزنامې د ختمېدو په نتیجه کې د ماسکو او د واشنگتن ترمنځ د وسلې مقابلې پیل شوي نو زمواري به د روس په غاړه وي. د امریکې ناتو ائتلافیانو د امریکې د فیصلې ملاتړ وکړو او په یو بیان کې وویل د ناتو غړي هیوادونه په مکمله توګه د امریکایي ګام حمایت کوي. څېړونکي وایي د ماسکو ته سفارتي خبرداري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د مقابلې پیل کېدو سبب هم دی. د جمعې په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا په انټرمیډیټ رینج نوکلیر فورسز ټریټي یا آی این اف نومې لوزنامې عملداري ځنډوي. دواړو هیوادونو دغه معاهده څو لسیزې وړاندې لاسلیک کړې وه. صدر ټرمپ ویلي روس د ډیر وخت راسې د آی این اف خلاف ورزي کوي او په خفیه توګه د میزایلو یو داسې نظام یې پر ځای کړی دی چې امریکا او د امریکې اتحادیانو ته نیغ په نیغه خطر راولړوي. صدر ټرمپ زیاته کړې چې امریکا په داسې حال کې د دغه لوزنامې پابندي نشي کولی چې روس یې سرغړونه کوي. هم د جمعې په ورځ صدر ټرمپ د آی این اف په اړه خبریالانو ته د دې خبرې امکان څرګند کړو چې روس سره په نوې معاهده خبرې کېدلی شي. امریکې او روس آی این اف نومې معاهده په کال 1978 کې دستخط کړې وه چې تر مخه یې د دواړو هیوادونو د 1500 نه تر د 15000 کیلومتره فاصلې پورې تونکو کروز میزایلو په تیارولو پابندۍ لګولې وې. خو امریکا له ډېر وخت راهسې په روس د دغې لوزنامې د خلاف ورزۍ تورونه لګوي.
قدرمنو اردوونکو د امریکا او روس چې تیر شو ورزو سوریه ته، په سوریه یا شام کې ملګری ملتونه وایي چې په روانه جګړه کې د داعش او د حکومت پلو ځواکونو ترمنځ په جګړو کې په ګڼ شمیر ملکی کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د وروستیو څرګندونو څخه زموږ همکار بختور شاده راپور چمتو کړی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره ایجنسی یو این ایچ سی آر وای په شام کې د داعش وسلوالو او د امریکا پلوه شامی وسلوالو اس ډی اف ترمنځ روانه جګړه کې په زرګونو عام وګړي ښکیل شوي دي. د داعش وسلوالو او د سیرین ډیفنس فورسز ترمنځ د دسمبر په وروستیو ورځو کې جګړه توده شوې ده چې له کبله یې 30000 خلکو په الهول کیمپ کې پناه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسی یو این ایچ سی آر وای د زرو نه زیات خلک یوازې په روانه اونۍ کې دغه کیمپ ته تښتېدلي دي. د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر وایاند اندریج ماهی سکوای خلک په سخته مجبورۍ کې دغه کیمپ کې پناه اخلي، هغوی نه هر څه په کورونو کې پاتې دي. د سخت یخنۍ نه د پټېدو لپاره ورسره هیڅ نشته. هغوی د لوګو او تندو سره مخ دي او په لاره ورسره د نش برابر مرسته کیږي. نوموړي وی او ا ته ویلي د دوی ادارې په دغه سیمه کې وسلوالې ډلې اس ډی اف ته ویلي چې الهول کیمپ ته په لاره هم د کډوالو د دارو درملو لپاره یو بل ځای جوړ کړي، خو وایي لا تر اوسه ورته څه جواب نه دی ورکړل شوی.
The humanitarian situation in this part of Syria is critical right now.
د شام په ځینو سیمو کې بشری کړکیچ ډېر زیات دی، ځکه زمونږ د عام ولس خوندي ساتلو لپاره خواستونه کوو چې هغوی ته دې د جنگ د سیمو نه د وتلو لارې پرانستل شي او هغوی ته دې په کیمپونو کې د ژوند بنیادي اسانتیاوې او دارو درمل ورکړی شي.
ښاغلی ماهی سیک ویلی، الهول کیمپ ته د ورتلونکو خلکو اکثریت ښځې او ماشومان دي چې پکې زیاتره د خوراکي کمی او یخنۍ له کبله مړه کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ایجنسۍ ترجمان زیاتوي، له تیر دسمبر میاشتې راسې نږدې یو کم ډېر شواړه او تنکی زیږیدلي ماشومان کیمپ ته د رسیدو نه وړاندې په لار مړه شوي دي. ښاغلی ماهی سیک ویلی، د هغوی اداره په دایر الزور صوبه کې د داعش د ولقې لاندې حاجین سیمه کې هم د عامو خلکو په جګړه کې په ښکېل کېدو اندېښمنه ده او زیاتوی کم خلک چې د الهول کیمپ ته تښتیدلی هغوی وایي چې د داعش د ولقې لاندې سیمو کې په روانه جګړه کې عامو خلکو ته هم لویه مرګ جوب لاوړېدلې ده او وایي په دغه سیمو کې د خوراکي توکو او دارو یا دوایانو کمی هم دی او وایي اکثره ولسی ودانۍ یا خو بیخي نړېدلې دي او یا ورته په جګړه کې لوی زیان رسېدلی. په شام کې د کال 2011 راهسې خانه جنگی روانه ده. د شام د بشری حقوقو د څار د ادارې تر مخه په دغه کورنۍ جګړه کې تر اوسه 15,000 کسان وژل شوي دي. په دغه کړکیچنه جګړه کې داعش او القاعده هم د حکومت او عام ولس په ضد بریدونه ترسره کوي چې د ملګرو ملتونو د هڅو پرته هم لا تر اوسه په دغه هیواد کې جګړه روانه ده.
کو دا وایس اف امریکا دیوا دا ملتیامو یو نړۍ مننه او بیا هم ورزو سیمتا په کوټه کې د تیرو 50 ورځو راهیسې روغتي کارکونکو ډاکټرانو احتجاج کړی، کار بندیز کړی، دوی کار ته نه ورځي. دا چې ولی او دوی څه غوښتنې لري دا به په سیمه کې د ډیوی خبریال حفیظ الله شیرانی درته په دې راپور کې وړاندې کړي.
د کوټي ډاکټرانو خپل احتجاج له 50 ورځو پس د ختمولو اعلان وکړی.
زمانم ډاکټر زاهر خان دی. نن موږ پر دغه باندې د پبلک پریشانی موږ هم ډیر پریشان ساتلیو، هغه پریشانی موږ مشترمخ او د سټیټ له طرفه دا ګډ جسچر سیو کم دی دا خپل فرض ادا ک بلکې تر فرض زیاته کوشش وکړ دا مسله حل سی. داغه د پاره موږ د ګډ جسر په تور خپل ارتال وی راک.
ډاکټرانو دا احتجاج د ډاکټر ابراهیم خلیل د غوا په خلاف شروع کړی وو. ډاکټر ابراهیم خلیل د دسمبر میاشتې پر 14 تاریخ د کوټي له شهباز ټاون څخه د وسلوالو کسانو لخوا تشتول شوی وو. د ډاکټرانو د کمیټې مشر ظاهر مندوخیل وایي ډاکټر ابراهیم خلیل د 5 کروڑ روپو په بدل راخلاص شو، خو احتجاج ته ځکه دوام ورکړی چې له حکومت او له امنیتي ادارو څخه د ډاکټرانو د ځان او مال د امنیت خوندي ساتلو باور غوښتی وو. نن د بلوچستان ایالت د روغتیا د چارو وزیر نصیب الله مرای د کوټي په سرکاري هسپتال تال کې د ډاکټرانو احتجاجي کیمپ ته ورغلی او ډاکټرانو ته د امنیت باور ورکړی او له ډاکټرانو د احتجاج ختمولو غوښتنه وکړه.
هم ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں عزت دی ہے اور اپنا سٹرائک ختم کیا.
ډاکټرانو د ایالتي وزیر غوښتنه ومنله او احتجاج یې ختم کړ، خو د ډاکټرانو د اتحادیې یو ډاکټر وډیوته د نوم نشولو په شرط وویل چې یوازې د ایالتي حکومت نه بلکې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو لخوا له باور وروسته ډاکټرانو د احتجاج د ختمولو پریکړه وکړه. د دې خبرې پخلای د ډاکټرانو د کمیټې بل غړي پروفیسر ډاکټر غلام رسول داسي وکړ.
دا ملک هغه خلق چې کوم ملک چلوي، لکه اوس د اسمبلی کې ناس خلق وي، لکه په سیکرټریټ چې خلق ناس وي، یا په هغه شاته یو داسي حفاظتي ادارې چې ناس دي چې هغه د پرشي باندې نظر وي، نو دا درې سره سټیک هولډرز چې دي په مشترکه تور باندې دا یقیندانې راکا چې بیا به داسې واقع نه کیږي او موږ به هر ممکن کوشش کوو چې از موږ درې څلور لوی مسلې وي چې ډاکټر چې دی هغه دا په حفاظت را کول سي هغه د پخپل پیسو باندې را لې ګورنمنت سټیټ خو نه وکي لیکن نور به علاقه به چې زموږ مسلې وي چې ډاکټران ته پلین ورکي دوی پر پلین یې حفاظتي پلین باندې را سره مطمئن سو او وا ډاکټر سره د کمپنسیشن د پاره چې کوم ډاکټر نقصان کړی دی او دریم چې دی هغه کم خلک چې کوم غلط دي یا هغه واکران دي دا هغه به گرفتاری کی
دا پروفیسر غلام رسول په وینا په تیرې والا سیزه کې لبلستان څخه دوه څلوي ډاکټران د پیسو اخیستلو لپاره تشتول سوي دوه دیس ډاکټران په مختلفو پیښو کې وژل سوي او دوه می ډاکټرانو د بدامنۍ له وجې بلوچستان ایالت پرې شې دی د ډاکټرانو د اغوا وژل کېدو او ایالت د پرېښولو په اړه مو د ایالت د روغتیا له وزیر څخه وپوښتل هغه په ځواب کې بس هم دومره وویل چې د دوی د حکومت په وخت کې یو ډاکټر ورک شوی وو شکر هغه ژوندۍ خپل کور ته راشتون سو د پخوا پیښو ځوابونه دي پخوانی زمواران ووایي حفیظ الله ستور شیرانی وایس اف امریکا ډیوا کوټا
اوس هم یو اداره چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
علی سید محمد مصطفی البرکی نومي او تند القاعده د پاره د برتیانو کولو خلکو له تربيت ورکولو ترهګرو له وسلو رسول په سر مفرور دی ګومان کیږي چې البرکی د القاعده د مشرانو د سیف العادل او د ایمن الزواهری نږدې ملګری دی د بمونو او د کیمیایي وسلو جوړولو ماهر دی د په افغانستان کې د القاعده په تربیتی کیمپ کې یو استاد په حیثیت کار کړی دی د کال 2000 په دسمبر کې د پاکستان د سورلو یو هوایي جاز تختولو ناکامه کوشش کړی دی د مصر اوسیدونکو دی عمر غسل وخت کال دی او د حسن عمر زیزو او د عبدالعزیز المصری په نومونو هم یادیږي د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخه د البرکی د در درک په باب لا ورکیدونکو معلوماتو باندې د 15 ملیون ډالرو انعام مقرر کړی شوی دی امریکا د هر قسم معلوماتو د تحقیقاتو کولو او د مخبرانو د خوفیه ساتلو ضمانت ورکي که ضرورت پیښ شون امریکا مخبران بل خوا هم منتقل کولی شي که چاته د دې کس باره کې س علم وینو نږدې امریکایي سفارت خانی یا کونسل خانی ته خبر ورکي یا دې د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د rfj@state.gov په ایمیل اطلاع ورکي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگټن ډي سي 20232 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials
دا وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva